بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 15مه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 6مه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ډله ییزو وژنو د وسلې او د واشنګټن او تل ابیب دوه ګونی سیاست تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ډیورند کرښې په تړاو د پوهنتون له استاد ښاغلي محمد ګلاب توحیدیار سره زموږ د همکار چمتو شوې مرکې ته غوږ شئ. ورپسې به هم د اقتدار سفیرانو تر عنوان لاندې پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له دوستانو سره تعامل د ایران د پوځ د سمندري ځواک کړچار. د ترانسپورټي او سوداګریزو موضوعاتو د ارزونې لپاره هرات ته د خراسان رضوي د والي سفر. تیره میاشت کې له افغانستانه د نږدې 1500 بهرنیو سیلانیانو لیدنه، او په غزه کې د دایمي اوربن ټینګښت د نړیوالې ټولنې لومړیتوب. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي څرګنده کړه چې ایران واقعي مذاکرات مني، نه لمخکي ټاکل شوي مصنوعي مذاکرات. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لاریجاني په پاکستان کې د ایران په سفارت کې د سیمه ییز او نړیوالې سولې او امنیت د فکری مرکزونو له مشرانو او نظریه ورکوونکو سره په کتنه کې وویل امریکایان هڅه کوي ځان د نړیوالو بدلونونو د هر تحول مرکز ښکاره کړي، خو دا یو ډول ځان تیروتنه ده. هغه زیاته کړه، موږ واقعي مذاکرات منو، نه مصنوعي مذاکرات، او د مذاکراتو نتیجه باید له مخکې ټاکل شوې نه وي. لارجانی همداراز وویل، ما پاکستاني چارواکو ته وویل چې ډاکټر مسعود پزشکان وروسته له دې چې پاکستان ته سفر وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي خنډونو د لرې کولو لپاره مهمې سپارښتنې وکړي. د ملي امنیت عالي شورا به هم په دې اړه هر ډول محدودیت لرې کړي. د ملي امنیت عالي شورا منشي زیاته کړه، د ایران او پاکستان ترمنځ په ستراتیژیکي همکارۍ مې د پاکستان له ولسمشر، لومړي وزیر، د پوځ له مشر، د پاکستان د پارلمان له مشر، د ملي امنیت له سلاکار، او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې، او ورته مې وویل چې موږ د همکارۍ لپاره هیڅ ډول محدودیت نه لرو. هغه وویل، البته موږ لا زیات تحرک او عملي چلند ته اړتیا لرو. وټاکل شو چې د تعقیب لپاره جدي میکانیزمونه جوړ کړو. هغه راتلونکی چې زه یې وینم، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې روښانه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر شهرام ایرانی د دغه ځواک لیتوګه له دوستانو هیوادونو سره تعامل وباله. هغه پرون وویل، دغه ځواک په نړیوالو ډګرونو کې په اقتدار سره راڅرګند شوی، او توانېدلی په لرې سمندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو ساتنه وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهر امیرانی زیاته کړه، تر اوسه د ایران 103 سمندر ډلې آزاد اوبو ته استول شوې دي او همدا اوس 2 نورې سمندر ډلې په دغو سیمو کې د ماموریت د ترسره کولو په حال کې دي. شهر امیرانی د ایران د پوز سمندري ځواک کتنه له ګاونډیو او دوستو هیوادونو سره ملګرتیا او تعامل وباله او ټینګار وکړ. دغه ملګرتیاوي کولی شي د وبلارو امنیت او د کښتیو د تګ راتګ مسؤلیت تضمین کړي. له دې سره د مقاومت له شورلې څخه هم خبر رسیږي. د یمن د انصار الله غورزنګ مشر عبدالملک الحوثی د لبنان د مقاومت د ستر قومندان هیثم الطباطبایي د شهادت په مناسبت د لبنان د حزب الله شیخ نعیم قاسم ته د تسلیت په پیغام کې د سینوستي رژیم پر ضد له حزب الله څخه پر کامل او بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه، اسرائیلي دښمن به هیڅ ژمن یا موافقې ته پابند نه وي، په تیره بیا چې د امریکا له ملاتړ، حمایت او پوښښ څخه برخمن دی. پارخوست ولایت د پاکستان په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه 100 کسانو له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو د معلومات د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې ماشومان باید پناهخانه شي. یونیسف چهارشنبه د لندۍ په 15مه په یو پیغام کې زیاته کړې چې ماشومان باید هیڅکله پناهخانه نه شي. دغه بنسټ په خوست ولایت کې د وړمې شپې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه فلاوي دفتر یا یونما په خوست ولایت کې د وړمې شپې په برید کې د 10 ملکي وګړو وژنه تایید کړې او زیاته کړې ده چې ډېری یې ماشومان وو. د یونما په وینا په دغه برید کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان پوز دا برید رد کړی او ادعا کړې چې ملکی وګړي نه دي پنهخه کړي. له بلې خوا بیا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې په تیره لړم میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2018 بهرنیو وګړو تګ او راتګ کړی دی. یادې ادارې زیاته کړې، له یادې ډلې 1426 تنه بهرني وګړي افغانستان ته راغلي او 1332 تنه نور بیا له دې هېواده وتلي دي. سرچینې زیاته کړې چې له پورتنیو ارقامو 1426 تنه د افغانستان له لرغونو او تاریخي سیمو لیدنه کړې او پاتې نور د کار په موخه راغلي. معلوماتو کې راغلي چې یاد کسان د ځمکنیو بندرونو او بل هوایي ډګر له لارې هېواد ته راغلي. افغانستان ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی چې یو شمیر یې لامل افغانستان کې خوندي فضا او امنیت یادوي. دوستانو، د ایران په شمال ختیځ کې د بهرنیو چارو وزارت د سازولي رئیس ویلي چې د اقتصاد او سوداګرۍ لوړ پوړی پلاوی چې مشري د خراسان رضوي والي غلام حسین مظفری کوي، نن چهارشنبه د ترانسپورت او تجارت په برخه کې د دوه اړخیزو موضوعاتو د ارزونې په موخه د افغانستان هرات ولایت ته سفر کړی دی. په همدې تړاو راپور لرو.
د ایران د خراسان رضوي والی غلام حسین مظفری په مشرۍ یو لوړپوړي اقتصادي او سوداګریز پلاوی هرات ولایت ته سفر کړی دی. په دې 15 کزیز پلاوی کې د دولتي ادارو مدیران او د خصوصي سکتور ګڼ شمېر فعالان شامل دي. د دې سفر موخه د ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پراخول ښودل شوی. دا سفر د سکال په دوبی کې مشهد ته د هرات د والی د سفر په تعقیب ترسره شوی، څو د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پراختیا او د هغه سفر د پریکړو عملي کول وارزوي. دغه پلاوی به د هرات د والی سره د لیدنو خبرو تر څنګ په هرات کې د افغانستان د اقتصادي فعالانو په ګډ اقتصادي همایش کې هم برخه واخلي. په دې سفر کې به د ترانسپورت، ګمرک، سوداګرۍ، کرنې، صنعت، قانونو، ګرځندوی، روغتیا او فني زده کړو په برخو کې د همکاریو موضوعات وڅېړل شي. د خراسان رضوي والی او ملګري پلاوی نن د سفر په لومړۍ ورځ د سرحدي سیمو په شمول د دوغارون، ګمرک او د خفاف د روزانک اورګاډي سټیشن څخه لیدنه وکړه او وروسته به د هرات څو صنعتي مرکزونه هم وګوري. د سیاسي چارو شنونکی نبی افغان دا ډول سفرونه مهم بولي او وایي چې دواړه لوري باید له شته فرصتونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټه واخلي.
په دې کې د دواړو ګټي، ایران ته خزمینه برابرېږي چې په سیمه کې د موږ افغانانو لاسنیوی وکړي، د موږ اقتصاد په پښو ودري، یو د بل ګټو ته احترام وکړو، یو د بل ګټې په نظر کې ونیسو، او د هغه مطابق موږ هغه خپل کاروبار، هغه فکري سطح، هغه کوم منفي رقابتونه چې دي هغه کې ختم کړو او مثبتې خواته لاړ شو، نو دا به ډېره غوره وي. ډېر ښه چانس ده، دواړه هیوادونه باید په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولای شو چې فضا نور هم زمينه دي ته برابر کو، الته ودلته مشترک سرمایه گذاری وکو.
دا په داسې حال کې د چ پدې روسي کې په مشهد کې د افغانستان سرکونسل نور محمد متوکل د بهرنی چارو وزارت په سیمیز دفتر کې د دوړخیزو مسایلو او هرات ته د خراسان رضوی پلاوی د سفر په اړه خبرې کړې وې. فضل غنی حق مال، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. په مسکو کې د افغانستان سفیر مولوی ګل حسن حسن د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي بختیار حکیموف سره کتلی دی. د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د شانګهای همکاري سازمان وروستۍ غونډې او په راتلونکو ناستو کې د افغانستان د نظر په توګه د غړیتوب د بیا فعالېدو پر موضوع خبر شوي. په دې کتنه کې حکیموف د خنډونو په لرې کولو او د اړوندو خواوو ترمنځ په دوامدارو خبرو ټینګار کړی او د غراز د شانګهای همکاریو سازمان په چوکاټ کې د نظر غړي په توګه د افغانستان ګډون د ټولو اړخونو په ګټه بللی دی. طالبانو د نشه توکو کښت او تولید پر خلاف د بدیل معیشت 15 کلنه کړنلاره وړاندې کړه. د چرواکو په وینا په دې کړنلاره کې له کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستې او اسانتیاوې رامنځته کول شامل دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسلکي معین مولوي صدراعظم عثماني د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې وی ولسي غونډې ته د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت له لورې د چمتو شوې 15 کلنې کړنلارې د وړاندې کولو پر مهال وویل. د طالبانو مشرتابه د فرمان له مخې چې په ټول هېواد کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق منع شوی، کرنې وزارت هم د دې فرمان د ښه تطبیق او کروندګرو ته د بدیل معیشت لپاره داسې 15 کلنه کړنلاره چمتو کړې چې له مخې به یې کروندګر سره لازم مرستې ترسره او هغوی ته به په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. مولوي عثماني وویل د میوه لرونکو باغونو جوړول او پراختیا د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش، د کرنیزو نندارتونونو جوړول، د اوبو ښه مدیریت او د غراز د اوبو خور لپاره د څاڅکو له سیسټم نه ګټه اخیستل د دې کړنلارې اساسي ټکي دي. نوموړي وویل دا کړنلاره به په ټول هېواد کې پلي کیږي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دو کلونو کې د 3000 فلسطیني ښځې او نجونې د سینوسټي رژیم د بریدونو په ترڅ کې په غزه او د اردن سیند لویدیځې غاړې کې شهیدانه شوي دي. د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لړ کې د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سینوسټي رژیم پوځ په غزه او لویدیځې غاړه کې په بریدونو کې 3000 ښځې او نجونې شهیدانې کړې دي. هغه عمل چې د نړۍ په معاصره دوره کې د ښځو پر ضد تر ټولو سختو تاوتریخوالو او تبعیض په توګه یاد شوی دی. د فلسطین د حکومت د رسنیو دفتر په غزه کې وایي چې د ټولیزو 9000 شهیدانو له ډلې څخه له 2000 ډیرو ښځو او له 40000 ډیرو کوچنۍ نجونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همدارنګه د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې هم له زور زیاتي ښځې د اسرایلو د بریدونو قربان شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې سیونیستي رژیم سیستماتیک جنایتونه کړي چې په کې نسل وژنه، میداني اعدامونه، اجباري تښتونې، شکنجې، جنسي تاوتریخوالی او له اساسي صحي او رواني خدمتونو د ښځو محرومول شامل دي. په روغتونونو او د ښځو پر ځانګړو مرستندویو مرکزونو بریدونو زرګونه ښځې له ضروري طبي او رواني خدماتو بې برخې کړي دي. تر دې زیات د طالبي واکمن رژیم له پرمختللو ټکنالوژۍ لکه مصنوعي هوش او برقي جاسوسي وسایلو څخه د ښځو او عمومي فلسطیني خلکو د هدف ګرځولو لپاره کار اخیستی دی. او وروستی خبر هم ده چې په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي فوتسونګ د فلسطین په اړه د امنیت شورا په څرګنده غونډه کې ویلي په غزه کې د دایمي اوربند ټینګښت نړیوالې ټولنې تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د چین استازي زیاته کړه د راپورونو له مخې اسرایل د اوربند له تړون وروسته تر اوسه له 400 ځله ډیر د اوربند سرغړونه کړې چې له امله یې د غزې د سیمې له 300 څخه ډیر اوسیدونکي وژل شوي. فوتسونګ وویل په غزه کې انساني وضعیت لا هم ډیر بحراني دی او بشردوستانه لاسرسی له ډیرو خنډونو سره مخ دی. د چین استازي د اردن سن لودیز غاړه کې د ساينستي رژیم د آبادی فعالیتونو غندنه وکړه او خبرداري ورکړه. دا کار د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو بنسټونه کمزوري کوي او د فلسطینیانو حیاتي فضا هم تنګوي. هغه وویل اسرائیل باید د خرګوټو جوړولو فعالیتونه بند کړي. فوتسونګ یو ځل بیا ټینګار وکړ غزه او لویدیځه غاړه دواړه د فلسطین هیواد نه بېلیدونکي برخې دي. د غزې د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه باید د غزې د فلسطینیانو په لاس ادارې پر اصل ولاړه وي او باید د فلسطین د خلکو غوښتنو ته درناوی وشي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ډله ایزو وژنو وسلې او د واشنګټن او تلابیب دوه ګونی سیاست. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی د کیمیاوي وسلو د منع کنوانسیون د غړو هیوادونو په دیرشمه ناسته کې ټینګار وکړ چې هغه څه چې په سیمه کې روان دي، دایمي جګړې، تیری، نسل وژنه او د صهیونیستي رژیم استعماري پراختیا غوښتنه د امریکا د ملاتړ او د ځینو اروپایي هیوادونو د سترګو پټولو مستقیمه پایله ده. سید عباس رخچی د سهشنبې په ورځ په هالنډ کې د لهه ښار په دیرشمه غونډه کې د کیمیاوي وسلو د منع کنوانسیون د غړو هیوادونو په وینا کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریځ څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د کیمیاوي وسلو منع کنوانسیون د یوې روښانه موخې لپاره تصویب شو او هغه دا چې د ډله ایزو وژونکو وسلو د ویرې د تکرار مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه دا کنوانسیون باید د هر ډول نفوذ، سیاسي چلند او فشار څخه لرې خپله دنده پر مخ یوسي او تر اوسه د لویدیځې آسیا د ډله ایزو وژونکو وسلو څخه د خوندي سیمې جوړېدو اصلي خنډ اسرائیلي رژیم دی. عراقچی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت څو ځله د خپل رسمي کانالونو له لارې د امریکا لخوا د کنوانسیون د تعهداتو ناعملي کولو یا ځنډولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. هغه وویل امریکا لا هم د غیر وژونکو کیمیاوي وسلو پراختیا ته ادامه ورکوي او د خپلو رسمي سرچینو له مخې د مصنوعي نشې توکو پر بنسټ د وسلو د جوړولو پروژې پلي کوي. عراقچی په دوام کې ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو بنسټیز اصول او هدفونه تر برید لاندې راغلي دي. د منشور د دویمې مادې څلورم بند چې د نسلونو د ژغورلو اساسي ضمانت بلل کیږي په دوامداره توګه نقص کیږي او له بده مرغه دا سرغړونې عادي کیږي. امریکا او صهیونیستي رژیم د نړیوالو تړونونو له پامه غورځولو او د ډله ایزو وژونکو وسلو د پراختیا یا ساتلو له لارې د لویدیځې آسیا بې باوري او وسلواله سیالي شدیده کړې ده. دا چلندونه د سیمې بې ثباتي، د امنیتي بحرانونو زیاتوالی او د بې وسلو سیمې د جوړولو هڅې کمزوري کړې دي. امریکا او صهیونیستي رژیم تورن دي چې د کیمیاوي او اټومي وسلو د منع په کنوانسیونونو کې خپلو تعهداتو باندې په بشپړه توګه عمل نه کوي. صهیونیستي رژیم لا تر اوسه د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون یعنی NPT سره نه ده یوځای شوی او خپلې اټومي زیرمې پټې ساتي. امریکا د غیر وژونکو کیمیاوي عواملو د وسلو د جوړولو پروژې تعقیبوي. صهیونیستي رژیم هم د اټومي زیرمو درلودو او د روڼتیا نشتوالي له امله د لویدیځې آسیا د ډله ایزې وژنې له وسلو پاکې سیمې تر ټولو لوی خنډ دی. پر سیمه ایزو هیوادونو په تیره بیا پر قطر د اسرائیلي رژیم وروستي بریدونه نه یوازې انساني او امنیتي بحرانونه رامنځته کړي، بلکې د امریکا د متحدانو د امنیت د ضامن په توګه د واشنګټن دریځ هم کمزوری کړی دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خورا خلاص ویم دا تهران دا ایران دا اسلامی جمهوریت غگا و تاسو هم زموغ غگلا تهران راژیو سخبره. دوستانو زموغ نور پروگرامونا تاسو تا پر لپسی نشیگی چی تاسو با دا دیوران دا کرخی دا تاریخچی پا تداو لخاغلی محمد گلاب تبهیدی سر زموغ دا همکار چم تو شوه مرکاو آوری ورپسی با هم دا اقتدار سفیرانو پروگرام ته استخبار شي او په پای کې به هم د تلپاتي وګمی تلپاتي خوشبوئی پروگرام ووري چې لدی سره باز موږ د نن ورځې او ساته مازیګرنی خبرونه هم پاتې ورسیږي. دوستانو زموږ له سایت څخه هم د نوې کې ادرس دی www.farstoday.ir/pace چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین سیمه او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې، لوستلې او اوریدلې شي. تر دې چې موږ سره ملګرتیا کوئ ډیر زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو.
د تهران راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزوینو مو هرکلی کوم. د ډیورنډ پوله کله او څنګه رامنځته شوې، څه ډول ارزښت لري، پاکستان یې ولې د رسمي سرحد ادا کوي او افغانستان یې ولې فرضي کرښه بولي، آیا حکومتونه په خپل سر د پولو بدلولو واک لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د پوهنتون سر او چارو شنونکي محمد ګلاب توحیدیار سره شریکې کړې چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوو. محترم محمد ګلاب توحیدیار، د پوهنتون سر او چارو شنونکي، موږ ته د وخت را کولو او خبرو کولو له امله ډېره زیاته مننه کوم. واړم خپله پوښتنه هم وکړم که په لومړي سر کې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د ډیورنډ کرښې پر ارزښت او اهمیت لنډ معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری صاحب، تاسو ته او استاذ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه به دومره درته ووایم چې د نړیوالو قوانینو د پرنسپونو په رڼا کې د ډیورنډ کرښه دا ډیر ارزښت نه لري، ځکه چې د ډیورنډ تړون دا چې کله تړون کېدو دا په افغانستان تحمیل شوی دی. د دې لپاره لویس ډوپری هغه په خپل کتاب افغانستان کې لیکي چې په امیر عبدالرحمن خان څو ځل فشار راوړل شو چې دا هوکړه لاسلیک کړي. جولاین سکوپلیټ هغه هم په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دغه ډیورنډ کرښې د تړون د په افغانستان تحمیل شوی دی. نور شواهد هم شته دي، خو د علوم اکاډمۍ غړي تاریخ لیکونکي څېړنپوه محمد شریف زادران دا د ارنولد پلیچر له قوله وایي چې امیر عبدالرحمن خان په لومړي ځل د برتانوي هند نایب الحکومه هغه وړاندیز رد کړی و چې په هغې کې د ډیورنډ کابل ته د تړون دپاره رالیږل شوی و. بیا په دې کار سره نایب الحکومه په غوسه شو او امیر تهدید کړو چې دا کار ونه کړي نو لس زره عسکر به کابل ته رالیږي. بیا امیر عبدالرحمن خان مجبور شو او ډیورنډ راتګ کابل ته ومنو، هوکړې ورسره لاسلیک کړه. نو داسې معلومیږي چې د ډیورنډ د لاسلیک پر مهال امیر د سخت فشار لاندې وو او د 1989 کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کانونسیون 1552 ماده پر بنسټ دا تړون لغوه دی. د دې تر څنګ ځینې نورې ملاحظې هم شته دي چې دا تړون اصلا د پولي کوم تړون نه، بلکې برتانیې او د امیر د نفوذ ساحې د معلومېدو په موخه وهو کړه وه، ځکه هغه مهال برتانیې په لاهور، دیر، سوات، چترال او چمن کې د افغانستان له لوري د بریدونو څخه په تنګه شوی وه. او د همدې دپاره چې د برتانیې امیر ته د هغه د نفوذ ساحه معلومه کړې وي، خپل ځان د دې بریدونو نه مطمئن کړي، نو په همدې دلیل د دې هوکړې نوم هم ډیورنډ لاین اګریمنت دی. نو که دا هوکړه چېرته د پولې د ټاکلو په اړه وي، نو د دې هوکړې نوم باید ډیورنډ لاین یا بارډر اګریمنت وي. ډیورنډ بارډر اګریمنت باید د دې نوم وي. او کله چې برتانیې له منځه لاړه، نو د نفوذ ساحې خبره هم ورسره ختمه شوه. بل دا چې که د ډیورنډ تړون واقعا د پولو د رسمیت پیژندنې یو نهایي تړون وي، نو برتانویانو په 1915 زیږدیز کال کې د امیر حبیب الله خان سره او په 1919 او په 1920 میلادي کلونو کې د امیر امان الله خان سره د تړون پر مهال د ډیورنډ او د پولي موضوع بیا ځلی ولې د تړون په متن کې د دواړو امیرانو ومنله. نو د دې معلومیږي چې برتانویانو خپله د 1893 میلادي کال د ډیورنډ پر تړون ډاډه نه وو، او یادا چې دا یوازې د امیر عبدالرحمن خان سره وهو کړه وه چې د نورو امیرانو دپاره د تطبیق وړ نه وه. او ځکه یې په نور امیرانو هم دا موضوع تایید کړه. د دې سره بل مهمه موضوع دا چې کډ پولی په اړه د 1928 میلادي کال د امیر امان الله خان او برتنوي هند تړون ورسته تړون منو، نو د دې تړون پر بنسټ د پولی په اړه په خاني نور تړونونه لغوه دي چې ډیورن هم پکې شامل دي. او که پاکستان په 1928 میلادي کال تړون استناد کوي، نو دې تړون په 14مه ماده کې راځي. دا تړون به د دریو کلونو لپاره نافذ وي، او د دریو کلو وروسته چې هر لوري غواړي دا لغوه کړي، نو 12 میاشتې مخکې به مقابل لوري ته خبر ورکوي. او د همدغې مادې پر بنسټ د افغانستان لویې جرګې چې په 1949 میلادي کال کې دایره شوې وه، دا تړون یې لغوه کړو، چې بیا په 1950 کال کې دا تړون په قانوني ډول له اعتبار وغورځېدو او د پاکستان سره د پولي ټول تړونونه د منځه لاړل. له 1983 کال څخه تر 1919 کال پورې دا د برتانیې تحت الحمایه وو، بهرنی سیاست د انګریزانو په لاس کې وو. او په 1983 کال کې د لاهور مثلث 1913 تړون چې د انګریزانو، شاه شجاع او د مهاراجا رنجیت سنگ ترمنځ لاسلیک شو، د نورو ژمنو ترڅنګ له شاه شجاع څخه تعهد اخیستل شوی و چې د انګریزانو له خوښې او مشورې پرته به له هیڅ پاچا یا بهرني دولت سره اړیکې نه ټینګوي. د لاهور تړون په 13مه ماده کې راغلی و شاه شجاع او د سدوزیو ټوله کورنۍ به د ختیځ هند کمپنۍ چې برتانوي هند حکومت او مهاراجا رنجیت سنگ له اجازې پرته له نورو پاچاهانو سره هیڅ ډول معاملې نه کوي. همدارنګه د 1955 میلادي کال د مارچ پر 13مه د جمروټ په لومړی تړون کې چې د افغانستان له لوري د امیر د ولیعهد غلام حیدر خان او د انګریزانو له لوري د پنجاب د گورنر سر جان لارنس ترمنځ لاسلیک شو، د انګریزانو بیا هم د افغانستان نه یو اړخیز امتیازات واخیستل او د افغانستان لاسونه یې وتړل. په 1955 کال د جمروټ دویم تړون په 4مه ماده کې په راحت ویل شوی و چې د افغانستان امیر په کورنیو چارو کې خپلواک دی، خو بهرنۍ چارې باید د انګریزانو په خوښه سمبال کړي. د امبالی او شملی 1933 په مذاکراتو کې د انګریزانو اساسي غوښتنې بیا هم بهرنی سیاست کې له افغان حکومت څخه د خپلواکۍ اخیستل و. د امیر شیر علی خان دا هڅه چې ان د خپل کوچني زوی ولیعهد په ټاکنه کې هم د انګریزانو سلا اخیسته د افغانستان وابستګي څرګندوي. امیر شیر علی خان وروسته د امیر یعقوب خان لوري د غندمک تړون، د امیر عبدالرحمن خان لوري د ډیورن تړون، او د امیر حبیب الله خان لوري د امیر عبدالرحمن خان لوري په شو ژمنو بیا هوکړه د انګریزانو د همدغه نفوذ لامل وو چې د افغانستان سیاسي خپلواکي شدیدا متاثره کړې وه. او افغانستان عملاً د برتانیا د یو تحت الحمایه په توګه خپل بهرنی سیاست د انګلیسانو په خوخه جوړو. دا چې په 1993 میلادي کال د افغانستان بهرنی سیاست د انګریزانو په لاس کې وو، نورو هیوادونو سره تړونونو د بهرني سیاست برخه ده. نو ویل شو چې د ډیورن تړون هغه مهال افغانستان لاسلیک کړی چې بهرني سیاست د انګریزانو په لاس کې وو، چې له همدې امله دغه تړون خپل حقوقي ماهیت او حیثیت له لاسه ورکوي.
استاد مننه. ډیری خلک د افغانستان پر دې دا چې ډیورن په یو فرضي کرخه او د رسمي سرحد یا پولي حیثیت نه لري یو ډول شک کوي، له حقوقي پلوه په دې اړه ستاسو ارزونه څه ده؟
کاملا دغه تړون چې دی یو اړخیز دی، د افغان لوري موافقه ورسره نشته دی، بلکې یوازې یو اړخیز تړون دی چې دا اوس افغانانو د ماغي وخت نه رانیولې تر دې دمه نه دی منلې.
استاد، حکومتونه د دې وخت لري چې په خپل سر توګه سرحدونه وټاکي او یا یې بې اعتبار کړي؟
حکومتونه د ولس استازي دي او د خاوري ارضي تمامیت په اړه دا ډول تړونونه د حکومت مشر په یوازې ځان نشي کولای. البته حکومت د ولس سره له مشورې وروسته دا کار کولای شي، او ولس مشوره یا په پارلمان کې د تایید لارې کیږي او یا هم په افغانستان کې د لوی جرګې لارې تر سره کیږي.
ډیره مننه. استاد، پاکستان چې ډیورن افغانستان سره رسمي کرخه یا سرحد ګڼي، هغه د کوم متبرو نړیوالو حقوقي اسنادو لمخې دا ادعا کوي؟
بلې، پاکستان لوري د ډیورن د کرخې د پاره چې د سرحد په توګه ومنل شي، دوی ځینې دلایل راوړي. د بیلګې په ډول دوی وایي چې د بین المللي حقوقو یو پرنسپ دی چې د استعمار پر مهال چې کومې پولې ټاکل شوې وي، هغه باید د استعمار له پای ته رسېدو وروسته هم ومنل شي. دویم، دوی دا وایي چې د بین المللي حقوقو د 1989 کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کانوینسون پر بنسټ هیڅ یو تړون په یوازې ځان څوک لمنځه نشي وړلې. دا او دې ته ځینې ورته دلایل دي. البته دغه دلایل مخکې مونږ هغې ته اشاره وکړه چې دا په یوازې ډول د منځه نه دي وړل شوي، بلکې تړون کې چې څه راغلي دي بل جانب مقابل لوري ته وخت ورکول شوی دی او هغه بیا د منځه تللی دي. نو ځکه دوی چې کوم دلایل وایي دغه دلایل د اعتبار وړ نه دي.
په سره د وروستۍ پوښتنې په توګه څه باید وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر سر راولاړه شوې شخړه په سوله ییزه توګه هواره شي؟
دلته د ډیورنډ د فرضي کرښې او د دې شخړې په اړه حل لارې څه دي؟ ځینې حل لارې شته دي چې ځینې عاجل دي، ځینې منمحال دي او ځینې اوږدمحاله دي. د بیلګې په ډول د فوري او یا لنډمحالي ګامونه باید واخیستل شي چې د انسانانو د تګ راتګ تضمین میکانیزم باید جوړ شي، د سرحد په شاوخوا کې د ناروغانو درملنې واده او جنازي او د ورځني تجارت لپاره ځانګړي کارډونه یا استثناوي جوړ شي تر څو چې خلکو عادي ژوند دا سم شي، عادي ژوند ته لاسرسی ولري. د ګډې څارنې او شکایت حل کمیټه جوړه شي، د محلي چارواکو نمایندګانو او د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ګډون سره یو عاجله کمیټه جوړه شي چې پیښو ته رسیدګي وکړی شي. د اغزن تار او نورو سختو اقداماتو په اړه تعلیمي او مشورتي بحث وشي. منځمهالي پروګرامونه ځینې داسې دي چې د رسمي مذاکراتو پیل او د منځګړیتوب منل چې د هغې دپاره یو حل لاره وړاندې شي. دواړه هیوادونه باید پر دولتي کچې خبرې پیل کړي. که دواړه لوري وغواړي د بې طرفه دریم قوت یا نړیوال سازمان منځګړیتوب ومني تر څو خبرې اغېزمنې شي. د ګډې تاریخي حقوقي کمیټې جوړول، د متخصصو حقوق پوهانو، تاریخ پوهانو او د سیمې د مشرانو ګډه کمیټه، د محلي خلکو د رایو مشورتي میکانیزمونو تجربه، د دوه اړخیز تړون یا د بین المللي پریکړې منل. دا په اوږده مهال کې که مذاکرات کامیاب شي دواړه لوري باید د یوې وروستۍ هوکړې لاسلیک وکړي چې د کرښې وضعیت، د تګ راتګ قوانین او د مشترک مدیریت اصول پکې واضح شوي وي. که او په همدې ډول د سرحدي سیمو دپاره ګډ پرمختیایي پلانونه جوړ شي، د سیمه ییزو ټولنو حقونه تضمین شي، نو دی په مجموع کې په اوږدمهاله بڼه دی د حل لار.
د تهران پښتو راډیو درنو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې د مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره و. تر بیا چې د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. هر چیرې چې یاست خاط او آباد اوسئ.
د اقتدار سفیران د تهران رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، سم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې د اسلامي هیوادونو د پیوستون په سیالیو کې د ایران د سپورت د کاروان د کرچار په اکله د اقتدار د سفیرانو ترنوان لاندې ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرو.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د ورزشکارانو د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو په شپږم پړاو کې د یو اتیا رنگ پرنگ میډلونو ګټلو سره دریم مقام ترلاسه کړ. ورزش یا سپورت داسې ژبه ده چې سرحد نه پیژني، یو داسې ژبه چې ملتونه د یو بل په څنګ کې راولي او د کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو بل ګرځېدلی شي. په داسې دنیا کې چې هر ورځ اختلافات او چیلنجونه زیاتیږي، داسې ډګر چې هلته د 500 اسلامي هیوادونو بیرغونه پورته کیږي، یوازې یو ورزشي سیالي نه ده، بلکې د مسلمانانو د ډله ایزې ارادې، دوستۍ او د پیوستون الهام بخون کې انزور دی. یو داسې ډګر چې خودنه کوي اسلامي امت کولی شي تر یو چت لاندې په یو ګډ هدف سره او له احترام او تفاهم څخه په ډکې فضا کې سره راغونډ شي. اسلامی هیوادونو د پیوستون لوبې چې له 2000 پنځم میلادي کال راهیسې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې په نوښت سره پیل شوې دي. د نږدېوالي، تعامل او ملګرتیا لپاره د اسلامي دنیا ضرورت ته ورزشي او کلتوري ځواب و. د دغو سیالیو هدف یوازې د سیالیو او مقابلو ترسره کول نه و، بلکې په ورزش کې د اسلامي هویت دودول، د کلتوري پیوندونو پیاوړي کول او د مسلمان ځوانانو ترمنځ د سالمو سیالیو لپاره د یو بستر او زمینې برابرول وو. په تیرو شلو کلونو کې دغه لوبې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ د رامنځته کېدا لپاره په یوې اغیز چیندونکې زمینې بدلې شوې دي، او په عین حال کې په نړیوالو ډګرونو کې د اسلامي هیوادونو د وحدت، پرمختګ او د دوستیو د خودلو لپاره یو فرصت هم ده. د دغو سیالیو په تر ټولو نوي او تازه پړاو کې، یعنی د اسلامي هیوادونو د پیوستن د لوبو شپږم پړاو، د سعودي عربستان د امت واحده په شعار سره د وو 500 اسلامي هیوادونو د لوبغاړو په کوربتوب تر سره کړ. د لوبو پرتمینه پرانستل کېده چې د اسلامي کلتور د ګډو بیلګو پر اساس تر راهي شوی و. وښودله چې دغه لوبې ټاکل شوي دي له یوې ورزشي پیښې څخه وراخوا چاره ووزي. په دنیا کې د اسلامي امت د تصویر د جوړولو، د تعامل او د خبرو اترو لپاره یو فرصت وګرځي. په روان میلادي کال کې سعودي عربستان په 15 څانګو کې د 315 ورزشکارانو پښتون سره د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو د تر ټولو پراخو پړاوونو کوربه و. د ورزش یا سپورت په دغو سیالیو کې د ایران د ورزشکاران د سفیران اقتدار په نوم سره له ویاړ څخه ډک او ځلانده شتون درلود. د ایران ورزشکاران په ریښتونې ارادې سره د سیالیو ډګر ته ورننوتل، د سیالۍ لپاره، د ویاړ لپاره او د دغه حقیقت د تکرار لپاره چې ایران تل د اسلامي دنیا د ورزش یوه پایداره ستنه پاتې شوې ده. د ایران خزینه او نارینه ورزشکاران د اسلامي هیواد د پیوستون د سیالیو په شپږم پړاو کې په مقتدرانه او ځلانده کړچار سره د ورزش په بیلابیلو څانګو کې وځلیدل، او د سرو زرو، د 9 د سپینو زرو، د 19 او د برونزو، یعنی د زیړو، د 33 مډالونو، یعنی په ټول کې د 180 مډالونو په ګټلو سره د دغو سیالیو د پړاو په دریم مقام کې راغلی.
قدرمنو اوریدونکو، په نننی پروګرام کې نیت لرو چې د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو په شپږم پړاو کې د ایران د سپورت د کاروان ویاړ رامنځته کولو ته اشاره وکړو. د ایران د ورزشي کاروان د سفیرانه اقتدار په نوم سره د اسلامي هیوادونو د پیوستون د لوبو په شپږم پړاو او د امید ایران په شعار سره ریاست ورغی. د ایران د ځوانو او د تجربه کارو ورزشکارانو 190 کسیزه کاروان چې په شلو بیلابیلو څانګو کې مقابله وکړه. د دې شتون نتیجه هغه ډول چې هیله کېدله ځلانده او له ویاړ څخه ډکه وه. د سرو زرو 9، د سپینو زرو 19 او د ژیړو 33 مډالونه، په ټول کې 180 مډالونه، چې نه یوازې د ایران د سیالیو په دریم مقام کې وروست، بلکې د دغو سیالیو د بریالیتوب او څاره ونډه یې د ایران په نوم ثبت کړه. دوستانو، هغه څه چې د ورزش دغه ریکارد ارزښمن کوي دا دی چې ایران په داسې شرایطو کې دغه شمېر مډالونه وګټل چې د تیرو پړاوونو په نسبت د کاروان کال به دغه پړاو کې د سرو زرو، د فرصتونو او د موادو شمېر کم کړی شوی و. په عربستان کې د ایران د کاروان کړچار ثابته کړه چې په قونیه کې د دغو سیالیو په پخوانی پړاو کې د ایران بریالیتوب ناڅاپه نه و، بلکې د ایران په سپورت کې د یوه هدفمند او د مخ په ودې بهیر یوه برخه دی. د قونیه په 2021 میلادي کال پړاو کې ایران د سرو زرو له 309 ویشل شویو سرو زرو مډالونو څخه د سرو زرو 90 مډالونه ګټلي وو، یعنی د سرو زرو 10.9% ونډه او دریم مقام یې ترلاسه کړی وو.
خو په عربستان کې 200 د سرو زرو د میډالونو د شمیر له کمولو سره سره د ایران کاروان یو ځل بیا د سرو زرو 9 عدد ثبت کړ. داسې عدد چې نه یوازې دریم مقام یې تثبیت کړ، بلکې د ایران د سرو زرو د میډالونو ونډه یې 10.4% ته ورسوله. 0.45% وده په داسې شرایطو کې چې د سیالیو سویه درنه، د څانګو شمیر محدود او میډلونه کم شوي وو یو ښکاره پیغام لري، او هغه دا چې ایران نه یوازې د خپل مقام په ساتلو کې بریالی وو، بلکې د خپل بریالیتوب ونډه یې لا زیاته کړې هم ده. د ورزش یعنی سپورت د سیالیو د دغه پړاو یو مهم ټکی له ازبکستان سره د ایران نږدې سیالی وه. داسې هیواد چې په تیر پړاو کې له ایران څخه د سرو زرو 12 زیات میډالونه ګټلي وو او د قونیه په سیالیو کې هم دویم مقام ترلاسه کړ. خو په عربستان کې د ایران او ازبکستان په 9 برابرو د سرو زرو میډالونو سره یو شان حرکت وکړ، او یوازې د سپینو زرو د میډالونو په شمیر سره له ازبکستان څخه دویم مقام وګټه. دغه لږ واټن د ایران د ورزش د کاروان د تخنیکی کیفیت د اوڅاره لوړې دا خود نه کوي. د ایران د سفیران اقتدار په نوم د ورزش کاروان په ځلانده او حساب شوی کړچار سره وخودل چې د ایران ورزش هم هغه راز د اسلامي پیوستون په لوبو کې د اعتبار او بریالیتوب یوه اصلي ستنه ده. داسې ګډون چې هیله راپنځوي، انګیزه ورکوي او په نړیوالو پلیټفارمونو باندې په لوړ غږ سره د ایران نوم انګازی کوي. د ایران ورزشی کاروان سیالی په هیله بخون کې ځلیدو سره پیل کړی. داسې ځای چې میرمن مریم بربت په دغو سیالیو کې د ایران د کاروان د بیرغوالي په توګه د جوډو کراټه د ورزش په څانګه کې د برونزو د میډل په ګټلو سره د ایران د کاروان لومبنی میډل وګټه، او د ټیم بل بیرغوال علی رضا معینی د وزن پورته کولو کې د سپینو زرو د 2 او د زیړو د 1 په ګټلو سره ویاړ رامنځته کړ. د ایران د سرو زرو میډل هم په 50 آزادې لامبو کې د سامیار عبدلی په ځلیدا سره ترلاسه شو. داسې خوږ خوند چې د سفیران اقتدار کاروان لپاره د بریالیتوب د څپې پیلوونکی وو.
د ایران د وزن پورته کولو هم د سپورت د کاروان د بریالیتوب یوه اصلي ستنه وه. داسې څنګه چې د سرو زرو په 2، د سپینو زرو په 4 او د ژیړو په 9 مډالونو سره د ایران لپاره د سیالیو یوه تر ټولو مډال ګټونکې برخه شوه. په دې منظومان کې الیا صالحی پور او مهسا بهشتي د خپلو ځلاندو سرو زرو مډالونو سره د ایران د مډالونو په جدول کې ځانګړی رول ولوباوه. په شمشیربازۍ کې هم د ایران د سړیو ملي ټیمونه په اپ وسلو او نورو برخو کې له نږدې سیالیو سره وتوانېدل د برونز 2 مډالونه وګټي، او د دغه ځانګړي د دودیزو قدرتونو ترمنځ د ایران مقام تثبیت کړي. د دغو هڅو ټولګه د داسې کاروان تصویر جوړ کړ چې په اتحاد، غیرت او توانمنۍ سره یې د ایران نوم په اوج کې وساته، او یو ځل بیا یې وښودله چې د اقتدار سفیران نه یوازې یوه کاروان دی، بلکې د ویاړ په یوه پلیټفارم باندې هم د یوه ملت هویت دی. د سیالیو په دغه پړاو کې د ایران د ورزشکارانو د ویاړ رامنځته کول یوازې په هغو موردونو باندې چې اشاره مو ورته وکړه نه ختمیږي. موږ بیا هم د ایران د سپورت کاروان د ویاړونو په اکله خبرې وکړو. په دې مینځومیان کې له ورزشکارانو څخه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی د زړه سواندو ملاتړونو رول الهام بخشونکی مقام لري. داسې ملاتړونه چې یوازې یو تشویقي پیغام نه دی، بلکې د هڅانده او په ځان باندې د باور کوونکي نسل د جوړولو لپاره یو کلتوري کارچار هم دی. هغه حضرت تل د ورزش په بیلابیلو ډګرونو کې د ورزشکارانو هڅو او ویاړونو ته پام کړی او د هغوی درنښت یې کړی او هغه یې تشویق کړی دی. همدغو سیالیو و چې د ایران د ښځو د موی تای د ملي ټیم ورزشکارې میرمن فرشته حسنزاده د سپینو زرو د مډال ترلاسه کولو وروسته وویل، غوښتل مو چې خپل د سرو زرو مډال د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ته ورکړم، خو د سپینو زرو مډال ورته ډالۍ کوم.
یکی از نمایندگان بسیار خوب ما در رشته مویتای خانوم فرشته حسنزاده در منهای 45 کیلوگرم بودن که مدال نقره رو کسب کردن.
تلاش همون کردم، اما متاسفانه شرمنده مردم کشورمون شدم.
ارزش تقدیم کردن داره حتی نقره؟
بله قطعا، من دوست داشتم که رنگ مدال طلایی باشه، ولی خب متاسفانه نقره شد.
ایشون بعد از کسب مدال نقره گفتن که دوست داشتم مدال نقره من مدال طلا باشه و این مدال رو به رهبر معظم انقلاب تقدیم کنم.
ارزش تقدیم کردن داره حتی نقره؟
بله قطعا، من دوست داشتم که رنگ مدال طلایی باشه، ولی خب متاسفانه نقره شد.
برای خودت نگرش می‌داری یا می‌خوای بدی به مادر، پدر یا هر کسی دیگه؟
دوست داشتم که مدالم طلا بود و تقدیم مقام معظم رهبری می‌کردم. امیدوارم که مدال نقره منو پذیرا باشه.
رهبر معظم انقلاب پیامی رو دادند برای این دختر ورزشکار: سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید از طلا برتر تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم.
فرشته حسنزاده در صفحه خودش نوشته که فقط 48 ساعت بعد از مصاحبه‌ای که گفتم دوست داشتم مدال طلایم را در بازی‌های اسلامی به رهبر انقلاب تقدیم کنم، اما نقره گرفتم و این مدال را تقدیم ایشان می‌کنم. این پیام الهام بخش از ایشان به من رسید و دوست دارم که این واکنشی که فرشته حسنزاده به پیام رهبر انقلاب در خصوص تقدیم مدالش داشته رو توی صفحه‌اش نوشته. یه بخش دیگه‌اش رو هم اگر فرصت باشه بخونم. انتهای پیامشون نوشتن که برای یک ورزشکار دیده شدن تلاش‌هایش بزرگترین هدیه است و اینکه عالی‌ترین مقام کشور زحمات من را دیدند و پیامی فرستادند، ارزش آن برای من بالاتر از هر مدالی است. با چشمانی اشکبار از شوق با ارادتی فراوان برای مردم کشورم می‌نویسم.
دنیا جوانای ما رو می‌شناسه، هر جا باشن مایه افتخارم، دنبال فتح قله های تازه ایرانم، پیشه یک ایرانم، وطنم ایرانم، ایران وطنم ایرانم، پیشه
یک ایرانم. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د سفیران اقتدار پنوم د ایران د سپورتي کاروان د بریالی توبونو او د میډلونو د ګټلو په حکلمو دغه وینا واوریدله. په دې هیله چې ساسو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای موږ ته هم اجازه راکړه.
خات او آباد اوسئ. تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي. دیتا معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Oh,